لس بجه شوی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. السلام علیکم درنو اوریدونکو، تر یولسو بجو د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم ښه راغلاست. په دې خپرونه کې چې د طاهر روښان په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي، د هیواد سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه خپروو. و به وری چې افغان چارواکي وایي په پام کې ده دودیزه لویه جرګه د روانې میاشتې یعنی د لړم د میاشتې په وروستۍ اونۍ کې جوړه شي. نور موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونو ته پام وکړئ چې زکیه غیاسی یې له کابله وړاندې کوي.
تمه ده چې د افغانستان دودیزه لویه جرګه د روانې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې جوړه شي چې پکې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په اړه مشوره کیږي. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ګډه قومانداني وایي چې په پروان ولایت کې یو افغان بندي مړ شوی دی، او په پام کې ده چې د لیبیا د پخواني مشر معمر قذافي مړی نن خاورو ته وسپارل شي. تمه ده چې د افغانستان دودیزه لویه جرګه د روانې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې جوړه شي چې پکې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په اړه مشوره کیږي. د لویې جرګې د جوړولو د کمیسیون ویاندې میرمن صفیه صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د جرګې د ګډون کوونکو لیست بشپړ شوی او ډیر ژر به افغان ولسمشر ته واستول شي.
افغانستان دودیزه لویه جرګه به د لړم د میاشتې په وروستۍ اونۍ کې انشاءالله تعالی ترسره شي چې زموږ د تخنیکي کارونه بشپړ شوي دي او اوس په دې باندې کار کوو چې انشاءالله په یو یا دوه ورځو کې بل ارتحای شي او ریاست جمهوري ته به وسپارل شي.
په دې لویه جرګه کې به له 2000 زیات کسان برخه واخلي چې پکې افغانستان د سولې په بهیر هم خبرې کیږي. د پولند د دفاع وزارت وایي چې په غزنی ولایت کې یو سرتیری چې په غزمه بوخت و وژل شوی دی. د پولند د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې دا سرتیری د یکشنبه په ماښام د بم په چاودنه کې ټپي شو چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. په دې پیښه کې یو بل پولندي سرتیری ټپي شوی دی. اوس مهال پولند په افغانستان کې 2600 سرتیری لري چې په غزنی ولایت کې دیره دي. د دې ځواکونو د ماموریت لپاره نه تر اوسه یو دشتنه یې وژل شوی دی. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ګډه قومانداني وایي چې په پروان ولایت کې یو افغان بندي مړ شوی دی. دا د قومانداني څخه خبر شوې اعلامیه کې راغلي چې دغه بندي د مغزه په سرطان اخته و چې د یک شنبه په ورځ مړ شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه بندي د نړیوالو ځواکونو په روغتون کې تر درملنې لاندې و خو علاج یې نه کېدو. د دې بندي د هویت په اړه څه نه دی ویل شوی. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ او 60 پوله، یو اروپایي یورو 60 افغانۍ او 40 پوله، یو پاوند 60 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلداري په 1546 افغانۍ بدلیږي. نړیوال خبرونه له ګورسته وایي. په پام کې ده چې د لیبیا د پخواني مشر معمر قذافي مړی نن خاورو ته وسپارل شي. د قذافي مړی چې د مصراته ښار په یوه یخچال کې ساتل کېده، پرون ماښام مرکز ترابلس ته انتقال شو. د لیبیا پخواني دکتاتور د پنجشنبه په ورځ په خپل پلرني ټاټوبي سیرت ښار کې ونیول شو او وروسته ووژل شو. د لیبیا د انتقالي شورا یو مقام ویلي چې ښایي د معمر قذافي مړی په کومه دښته کې په یوه نامعلوم ځای کې ښخ شي. د قذافي زوی او نږدې همکار متعصم به هم نن په یوه نامعلوم ګور کې خاورته وسپارل شي. پاکستان پروند د پخوانی ولسمشر ذوالفقار علي بوټو د میرمن نصرت بوټو د مړینې په خاطر لس ورځې رخصتي اعلان کړه. د میرمن بوټو مړی پرون په سند ایالت کې خاورو ته وسپارل شو. په دې مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری، چارواکو او زرګونه خلکو ګډون کړی و. نصرت بوټو چې د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو مور هم وه، د یکشنبه په ورځ د 20 کلونو په عمر په دوبۍ کې مړه شوه. دا دوه ځلې په پارلمان کې د وکیل په توګه انتخاب شوه او د اتیای ملسیز تر نیمایی پورې د پاکستان د پیپل ګوند مشري کوله. د تونس لوی اسلامي ګوند نهضت پرون اعلان وکړ چې د دغه هیواد په لومړنیو آزاد انتخاباتو کې تر 30% زیاتې رایې خپلې کړې دي. د تونس خلکو د زین العابدین بن علي له 30 کلنۍ واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره د مقننه جرګې د غړیو د غوره کولو لپاره د یکشنبه په ورځ رایې ورکړې. د زین العابدین بن علي حکومت 9 میاشتې د مخه د ولسي پاڅون په نتیجه کې ړنګ شو. د انتخاباتو رسمي نتیجې به نن اعلان شي، خو لومړنیو غیر رسمي پایلو د نهضت ګوند د ادعا تایید کړي او داسې ښکاری چې دا ګوند به پر ملي جرګې مسلط وي. د مرکزی کیڼ اړخي سیکیولر ګوند مشر د نهضت ګوند اصلي سیال ښکارده، خو دغه ګوند خپله ماتې منلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو پرون وویل چې له سوریه څخه خپل سفیر د هغه د امنیت ته د جدي خطر په خاطر ایستلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مارک ټونر وویل سوریه ته بیرته د سفیر رابرټ فارد تک په سوریه کې له امنیتي حالت سره تړلی دی. د همدرز وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه هیله لري چې د سوریه رژیم به د امریکا د سفیر پر ضد پارنې هلې ځلې بس کړي. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې رابرټ فارد د روانې اونۍ په لومړیو ورځو کې له سوریې وتلی دی. فارد د بشار اسد رژیم پر ضد د تیرو اوو میاشتو د اعتراضونو او مظاهرو د ځپلو په خاطر د سوریې پر حکومت په زغرده انتقادونه کول. د اسد پلویانو بیا پر د اعتراض کوه چې تشدد ته لمن وهي. له بلې خوا په واشنګټن کې د سوریې د سفارت یو ویندوی وویل چې سوریې په متحده ایالاتونو کې خپل سفیر د امریکا د اقدام په ځواب کې وربللی دی. هغه سړی چې په امریکا کې د سعودي عربستان د سفیر د وژلو لپاره د دسیسې په جوړولو تورن شوی، د نیویارک په محکمه کې پر خپل جرم اعتراف ونه کړ. منصور ارباب سیار چې د سپتمبر په 19مه په نیویارک کې ونیول شو، د یوه بهرني مقام د وژلو د هڅې د ډله ییزې وژنې د وسلو د استعمالولو لپاره د دسیسې او د تروریستي اعمالو په شمول له څو تورونو سره مخامخ دی. چارواکو ویلي چې 15 کلن ارباب سیار اعتراف کړی چې د سعودي عربستان د سفیر د وژلو په دسیسه کې رول درلود. د امریکایي چارواکو په وینا د امریکایي تابع چې ایراني پاسپورت لري اقرار کړی چې د سعودي عربستان سفیر د وژلو لپاره په یو رستوران کې چاودنه کوله. یو بل تن چې غلام شکوري نومیږي او په دې دسیسه کې تورن دی ګمان کیږي چې اوس په ایران کې دی. امریکایي چارواکي د ایران د حکومت اجنټان په دې دسیسه کې په لاس لرلو تورن کړي، خو ایران دا تورونه ردوي. او راپورونه وایي د ترکیې ټانکونه او زغروال ګاډي د عراق شمال ته واوښتل. دا راپورونه له مخې د درنو وسایطو کاروان په هفتاینین سیمه کې چې 40 کیلومتره د عراق د خاورې دننه ده، د کردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی د کمپ لور ته وخوځېد. د ترکیې پوځ د عملیات پی کی کی د تیرې اونۍ له هغه برید وروسته کوي چې په نتیجه کې یې 24 ترک سرتیري ووژل شول. دا کورنۍ او بهرني خبرونه د پاتې خبرونې کوربه احمد تکل دی.
زموږ غږله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپور نه خبرو. د دودیز لوی جرګې د جوړولو موظف کمیسیون خبر ورکړی چې د دې جرګې د ګډونوالو فهرست یې برابر کړی دی.
زمونږ تحقیقي کارونه بشپړ شوي دي او اوس په دې باندې کار کوو چې انشاءالله په یو یا دوه ورځو کې بل راهي شي او ریاست جمهوری ته به وسپارل شي.
په کابل کې د امریکا په خوانی سفیر وایي چې کله افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې دوام ونه کړي، نو له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو پر بقا باور نشي کېدای. د کندهار د امنیت قومندان په دې ولایت کې د قومي مشرانو د وژنې تور د پاکستان د پوځي استخباراتو پر ادارې ISI لګولای.
طالبان مشتی ته معلوم دي دا د نورو ملکو ISI د غوي جنسیانو کار دی. طالب دونه مواد نه لري دا جوړوي نسی.
په یو بل راپور کې به واوري چې په ننګرهار کې د کوکنارو د بدیل په توګه د زعفرانو د کرنې هڅې پیل شوې دي. نور موضوعات او پورسي برخه کې نیمه نړۍ او د اس ام اس 1319 پروګرامونه هم خپرو. تر پای سره اوسئ چې وایوري. زموږ غږ ازادي رادیو اوري. د سهار 10:09 شوې. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر جنرال آیکن بیری وایي چې که د نړیوالې ټولنې مرستې دوام ونه کړي، له 2014 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو پر بقا باور نشي کېدای. په پام کې ده چې د 2014 کال په پای کې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي او د امنیتي چارو مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شي. خو متقاعد جنرال آیکن بیری د استرالیا په یو پوهنتون کې د وینا پر مهال وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو مصرف به $5 میلیارد ته لوړ شي چې د افغانستان په وس نه دی پوره. عصمت سروان ته غوږ شئ چې په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پخوانی قمندان او د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر متقاعد جنرال ایکن بیری د افغانستان حکومت ته د خپل هیواد د امنیتي چارو پر سپارلو شک څرګند کړ. د وویل وروسته له دې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي، د امنیتي ځواکونو د ساتلو لګښت به د افغانستان د ټولو عوایدو درې برابره شي. ډیر شمېر کتونکي په خپلو پښو د افغان ملي اردو او ملي پولیسو پر درېدو شک څرګندوي. پکې ربیا په دې خاطر چې ک نړیواله ټولنه له افغانستان سره مالی ملاتړ کم کړي. جنرال ایکن بیری چې له 2009 څخه تر 2011 پورې په کابل کې د امریکا سفیر و، د استرالیا په ملي پوهنتون کې یوې غونډې ته وویل له 2002 څخه د افغان امنیتي ځواکونو په کیفیت، شمیر، جوړښت او لوجستیکي چارو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. خو له دې ټولو سره سره یو دوامدار افغان امنیتي ځواک ډېر ګران تمامېږي. ایکنبری په دې اړه د خپلو خبرو په توضیح کې وویل موږ باور لرو چې ممکن د 2014 کال په پای کې یوازې د افغان امنیتي ځواکونو د ساتنې مصرف 5 میلیارد ډالر ته ورسیږي، او پښتنه داده چې دا پیسې به څوک ورکوي. د افغانستان دولت به د 2014 کال تر پایه خپل ملي عواید ممکن له 2 میلیارد تر 2.5 میلیارد ډالرو پورې ورسولی شي. که امریکا او متحدان دا پیسې برابرې نکړي، د افغانستان امنیتي ځواکونه نشي پایېدای. ایکن بیری له سیاسي پلوه هم د افغان امنیتي ځواکونو پر اعتبار اندیښنه ښکاره کړه چې آیا مرکزی حکومت ته به وفادار پاتې شي او که د پخوا په شان به د خپلو سیمو غشتلو کسانو ته پناه یوسي. متقاعد جنرال ایکن بیری د افغانستان حکومت ته د مسؤلیتونو په سپارلو کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لپاره څلور مسالې مهمې وبللې، لکه په پاکستان کې د طالبانو د ملاتړ دوام او هغوی ته ورکړی شوي پناه ځایونه، د خپلو خلکو د امنیت په ساتلو کې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا، د افغانستان اقتصادي ثبات په تېره بیا چې د نړیوالو مرستې کمیږي، او همداراز د فساد په مخنیوي کې د حکومت وړتیاو پر ټولو افغانانو حکومت. دغه متقاعد امریکایي جنرال په عین حال کې وویل چې د 2014 کال په پای کې به ائتلافي ځواکونه له افغانستانه یو مخ ونه وزي، بلکې د پام وړ شمېر پوځیان به پرېږدي او د افغانستان له حکومت سره به مرستې ته دوام ورکړي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د لوی جرګې د جوړولو کمیسیون وایي د هیواد دودیزه لوی جرګه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په اړه به حکومت ته مشورې ورکوي او خبرې اترې به پکې وشي د روانې لړم میاشتې په وروستۍ اونۍ کې جوړیږي. د دې کمیسیون ویاند صفیه صدیقی له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې په جرګه کې د ګډون کوونکو استازو فهرست به ډېر ژر ولسمشر ته د نهایي کولو لپاره واستول شي. له میرمن صفیه صدیقی سره مرکه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال حمید مومند کړی ده.
میرمن صفیه صدیقی، ځینې راپورونه وایي چې د لوی جرګې د جوړولو کمیسیون د لوی جرګې نیټه اعلان کړې ده، که تاسو دا ووایئ چې ان نوې لوی جرګه به کله جوړه شي؟
افغانستان دودیزه لوی جرګه به د لړم د میاشتې په وروستۍ اونۍ کې انشاءالله تعالی ترسره شي، چې زموږ د تحقیقي کارونه بشپړ شوي دي او اوس په دې باندې کار کوو چې خپل نهایي کو د افغانستان جمهور رئیس ته وسپارو، چې وروستۍ ټاکنه به جناب جمهور رئیس کوي، بیا پس د هغې د دعوتنامې ګډونوالو ته لیږل کیږي.
څه تمه لرئ چې په څومره وخت کې به ستاسو دا لست نهایي شي؟ ځکه په دې برخه کې ځینې ستونزې هم لا موجودې دي او دا د استازو له ټاکلو په برخه کې ځینې انتقادونه هم موجود دي.
انتقادونه خو لاوسه پورې تر مونږ نه دي رسیدلي، ځکه کمیسیون ته د څه خاصه موضوع نه ده رسیدلی، ولې مونږ په تېرو څلورو میاشتو کې ولایتي شوراګانو نه دا غوښتنه کړې وه چې خپل استازي مونږ ته معرفي کړي. نو ستونه د ټولو ولایتونو راغلي دي او مونږ په دې لستونو باندې کار وکړو. یو اندازه مشکلات چې پکې وو یا څه نیوکې چې پرې باندې وې، مونږ لستونه بېرته مستقلو مربوطه ولایتو ته او اوس اصلاحاتو سره بېرته زموږ کمیسیون ته راغلي دي چې انشاءالله په یو یا دوه ورځو کې بل نهایي شي او ریاست جمهوري ته به وسپارل شي.
میرمن صدیقی، یو انتقاد چې تر اوسه پورې په دغه بهیر باندې کېږي دا ده چې ویل کېږي دا ویره څرګندېږي د ځینو کړیو لخوا چې ممکن دې جرګې ته داسې خلک راوبلل شي چې هغه تقریبا د حکومت پلوي وي او د خلکو رښتینی استازي پکې برخه وانهخیستلی شي. تاسو د دغه بهیر د شفافیت لپاره څه ډول تدابیر نیولی دي؟
البته دې کې شک نشته چې یو یو تعداد کسان چې مونږ ته د ولایتونو معرفي شوي دي، مونږ هم دا احساس کړ چې هغه یا دولتي کارکوونکي دي یا د دولت د چارواکو د خوانه ټاکل شوي. د کمیسیون مسؤلیت او مکلفیت همدغه و چې هغه کوم اختیاراتو چې درلودل لستنو کې کوشش وکړو چې کوم کسان د دوی له نظره چې پېژندل شوي څېرې دي هماغه خلک په جرګې سره معرفي کړي. نو ځکه موږ لستنو کې اصلاحات راوستل او لستنه بېرته ولېږل مربوطه ولایتو ته، د ولایتونه بېرته موږ ته استول شوي دي.
مننه. که یو لږ څه وضاحت په دې برخه کې لږ نور راکړي چې د کومو معیارونو په پام کې ساتلو سره تاسو اصلاحات راوستلی، سو په دې جرګه کې د خلکو رښتینی استازیتوب هم وشي او ستونزې هم هوارې شي؟
دا مشکله ده چې د افغانستان ټول وګړي دي په عنعنوي جرګه کې ګډون وکړي، هغې د خطره کوم معیارونه چې مونږ ورته ټاکلي دي هغه دا ده چې یو مسلمان سړی د ښه صفاتو مواصفات خاوند او هغه څوک چې افغانستان پیژني، په افغانستان باندې رسوي لري او د افغانستان د مسایلو سره علاقه مندي لري او د دین عالمان دي، هغه کوم کسان چې وکن دا وطن ورباندې ګران ده، هغه خلک کولی شي په خپل خلکو کې نفوذ لري، غږ لري، د خلکو استازیتوب کولی شي، همدغه کسان کولی شي چې په جرګه کې ګډون وکړي.
یوه بله مسله، د هېواد بهر په پاکستان او ایران کې میشت افغان کډوالو ته هم په دې جرګه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې؟
بله، د ایران او پاکستان په پراخه پیمانه باندې کډوال دعوت شوي دي، چې البته د پاکستان نه هم یو ګڼ شمېر او د ایران نه او همدارنګه د ځینې اروپایي هېوادونو، امریکي او کاناډا نه هم استازي دعوت شوي دي.
تاسو دغه نیټه په داسې وخت کې ټاکلې ده چې ولسی جرګې بیا بیا دغه لوی جرګې سره خپل مخالفت څرګند کړي، حال دا چې د اساسي قانون له مخې خپل د ملي شورا غړي او د ولایتي شوراګانو غړي په اتوماتیک ډول د لوی جرګې غړیتوب لري، د ولسی جرګې د مخالفت سره به تاسو څه کوئ؟
جناب مومند صاحب، که چیرې موږ اساسي قانون د افغانستان وګورو، هغه کې موږ که یو سل لسمه ماده او یو سل یولسمه ماده ته مراجعه کوو، نو موږ لږ شاته هم تلی شو، پنځه شپېتمه ماده ته هم مراجعه کولی شو، چې هلته دا د جمهور رئیس صلاحیتونه نه ده چې که چیرې مهمو سیاسي موضوعاتو سره مخامخ کېږي نو هغه کولی شي چې خلک د مشورې د خاطره را وغواړي. زه فکر کوم چې دا د رئیس جمهور د صلاحیتونه نه ده او خپل صلاحیت مال کوي. او له بله پلوه ولسي جرګې له سلو نه زیاتو کسانو ثبتنام کړی دی د جرګې دپاره یا خپلې فورمې ډکې کړي دي، نو دا په دې معنا ده چې ولسي جرګه مشکلات لري. همیشه ولسي جرګه په ټوله دنیا کې دا رواج لري چې د دولت خلاف دي، د دولت پلویان دي، او افغانستان هم د دې لرې نه په تنګ نه ده د دغسې خصوصیاتو نه. بلان دا د ولسي جرګې حق ده چې که څوک غواړي پکې ګډون وکړي ګډون کوي، که څوک نه غواړي چې ګډون ونه کړي نه کوي. خو زما غوښتنه من هیڅ د هغه چا چې ولسي جرګه کې نه یوه دوره تېره کړې ده، د هغوی نه دا ده چې هغوی دې په دغه مهمه مسله کې ګډون وکړي او دغه تاریخي فعالت یې په غاړه واخلي، او یعنې کوشش وکړي چې کوم مسایل چې طرحه کېږي د هغې مسایلو نه باید بې خبره ونه اوسي.
د لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون غړې او وینده صفیه صدیقی وه چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د لوی جرګې د جوړېدو نیټه ټاکل شوې ده او په پام کې ده چې د روانې لړم میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به دا جرګه جوړه شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کندهار ولایت د امنیت قومندان وایي د دوی څېړنې ښیي چې د دې ولایت قومي مشران او مخاور د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا وژل کیږي. جنرال عبدالرزاق په کندهار کې د قومي مشرانو د ژوند د خوندي کولو لپاره د یو نوي پلان د جوړېدو خبر هم ورکړ. له کندهاره د ازادۍ راډیو خبریال محمد صادق رښتینی راپور راکوي.
په داسې حال کې چې په تیرو شپږو کلونو کې په کندهار کې تر شپږ سوه زیات قومي مشران او مخور وژل سوي، د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق وایي چې دغه وژنې د پاکستان استخباراتي اداره ISI ترسره کوي. نوموړي د رسنیو سره په خبرو کې وویل چې پاکستان وسلوالو طالبانو ته وسلې او مهمات ورکوي تر څو قومي مشران او مخور ووژني.
دا چې د 2001 د جناب امیر کرزي حکومت راغلی دی، دروسه پر دلته ډیر خلک دی وژلي، دا د طالبانو نه دی وژلي، طالبان دونه قوت نه لري، طالبان مشتي ته معلوم دي، دا د نورو ملکو ISI د هغو جنسیانو کار دی، طالب دونه مواد نه لري، دا جوړوي نه سي.
د امنیه کمانډان دغه راز په خپل خبرو کې وویل چې د قومي مشرانو د وژلو د مخنیوي لپاره پر یو خاص پلان کار کړی. نو موري کڅه هم په دغه برخه کې نور معلومات ورنکړه، خو ویل چې دغه پلان به ډیر ژر عملي کړي.
خو د دولت کوم پلان هغه پاتې نه، ان شاء الله دا پلان به موږ موږ تدبیر کوو که په هر قیامت کې د ټول حضرت تر کې دا به تدبیر کیږي.
د یادول وړ ده چې د قومي مشرانو د وژنې پیښې په دې وروستیو کې تر بل هر وخت زیاتې سوي. په وروستیو څو میاشتو کې په پرله پسې ډول د کندهار تر څنګ د هیواد په نورو ولایتونو کې هم په ځان وژونکو بریدونو او د ترور په پیښو کې زیات شمېر قومي مشران ووژل سوه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. هالند وایي چې په افغانستان کې د دې هیواد د ځواکونو ماموریت د نویو هدفونو په لټه کې دی. د هالند راډیو د راپور له مخې د دې هیواد د افغان روزونکو د ماموریت نوي قمندان افغانستان ته تر روانېدو مخکې ویلي دي چې د هالند دفاع وزارت پر دې غور کوي چې هالندي روزونکي د افغانستان د پولیسو افسرانو روزي او همداراز د اوسني پروګرام په چوکاټ کې د افغان روزونکو د روزنې په چاره کې برخه واخلي. اسمت سروند د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
په کندز ولایت کې د هالندي پولیسو د روزونکي ماموریت نوی قمندان وایي چې د دې ماموریت لپاره د نویو هدفونو په لټه کې دی. ډګروال نیکو فان دیرسی افغانستان ته د روانېدو په درشل کې وویل نوي هدفونه باید د ماموریت له اوسنۍ تګلارې سره سمون وخوري. همداراز د هالند د پارلمان او په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې د ایساف قواو له لوري تصویب شي. د هالند دفاع وزارت په ورستیو کې اعلان وکړ چې په کندز کې لخپلو شلو پوځي روزونکو څخه لس بیرته ورغواړي، ځکه چې هلته د استخدامیدونکو افغان پولیسو شمیر دومره نه دی چې دوی وروزي. پر یوه وړاندیز چې د هالند دفاع وزارت غور کوي دا دی چې هالندي روزونکي د افغانستان د پولیسو افسران وروزي، او بل دا دی چې د اوسني پروګرام په چوکاټ کې د افغان روزونکو د روزلو په چارو کې برخه واخلي. د هالند مخالف دیموکرات ګوند غړیو د کندز له وروستي سفر وروسته وړاندیز کړی و چې په کندز کې هالندي ځواکونه دي د افغانستان د مختلفو سیمو د سرحدي پولیسو پرسونل وروزي، خو د دوی دا وړاندیز احتمالا له ستونزو سره مخامخ شي، ځکه چې د هالندي ځواکونو وروستی ماموریت دوی د هغو پولیسو له روزلو منع کوي چې ممکن په وسلوالو نښتو کې ترې کار واخیستل شي. د افغانستان سرحدي پولیس عموما په وسلوالو نښتو کې شکیل کیږي. هالند په افغانستان کې شپاره سو سرتیری لرل چې په اوروزګان ولایت کې میشتول، خو د تیر کال په جولای کې وېستل. په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر سر د هالند یو حکومت پارلماني اکثریت له لاسه ورکړ او ډنګ شو، خو سش کال یو سلو شپېته روزونکي افغانستان ته ولېږل څو افغان امنیتي ځواکونه وروزي. د هالند محافظه کار حکومت په کوچني اکثریت د افغانستان دا ماموریت تصویب کړی و.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
دا د ازادۍ راډیو ده. قدر من اوریدونکو، مخکې له دې چې نور موضوعات او راپورونه درته وړاندې کړو، پام وکړئ د کابل چاپ د ورځپاڼو مخکتنې ته. د کابل چاپ د نن ورځې اخبارونه حمید مومند کتلی دي او په لنډې سر راته وایي چې په پاڼو کې څه خپره شوي وو.
په کابل کې خبردونکو رسپانو نن په څو جلا مسایلو بحثونه کړي چې پکې د ولسی جرګې لخوا د افغانستان او ناټو ترمنځ د پوځي او تخنیکی تړون ردېدل هم شامل دي. سرنوشنا د لوتو رسپانو د خپل لومړي مغټ سلیک هم د مسلې ته ځانګړی کړي او لیکلي چې ولسی جرګې له ناټو سره د افغانستان پوځي او تخنیکی تړون رد کړ. ورسپانې د ولسی جرګې د ځینو غړو په حواله لیکلي چې دا تړون ځکه رد کړی چې د افغانستان ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې راوستی و. د ورځپاڼې په وینا له ناټو سره دا تړون په 2002 میلادي کال کې یونس قانوني او ډاکټر عبدالله لاسلیک کړی و. ورځپاڼې په خپله سرلیکنه کې هم دغه مسله تعقیب کړې او لیکلي چې د ولسی جرګې دا پریکړه د ملي خاینینو له محاکمې سره مرسته کوي. ورځپاڼې د دې تړون په وړاندې د ولسی جرګې دریسته په اشاره لیکي چې د دې تړون لاسلیک کوونکو د هیواد د ملي حاکمیت په خلاف عمل کړی او په کار ده چې د تړون لاسلیک کوونکي تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي. وی صاحب خپلواک ورسپانه هم د ولسی جرګې لخوا د افغانستان او ناټو ترمنځ د پوځي او تخنیکی تړون درادېدو مسله راخسته. په دغه تړون کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه له هر ډول عدلي او قضایي تعقیب څخه خوندي کړی شوی او دوی ته په عملیاتو کې زیات واکونه ورکړل شوی دي. د ورسپانه هم لیکلي چې د تړون چې د وخت د کورنیو او بهرنیو چارو وزیرانو لخوا له ناټو سره لاسلیک شوی وو د هیواد ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې راوسته وو او همدای د رد اساسي علت ده. هیواد دولت ورسپانه هم لیکلی چې ولسی جرګې په خپل پرونی غونډه کې د افغانستان د لنډمهاله ادارې او ناټو ترمنځ شوی تړون د هیواد د ملي ګټو په خلاف وباله او هغه د رایو په اکثریت رد کړ. خدمتگار نه دولتي ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د موجوده حکومت په اړه د ناټو او امریکایي ځواکونو د پخواني قومندان مک کرستل څرګندونه راغسي. ورځپاڼه د جنرال کرستل په حواله لیکلی چې د امریکا او ناټو تر ټولو مهم کار دا دی چې په افغانستان کې یو قانوني حکومت رامنځته کړي چې خلک یې تایید او د طالبانو د نفوذ مخنیوی وکړي. ورځپاڼې په ورته وخت کې د پکتیا د والي څرګندونې هم راغستې چې ویلې د هیواد په ډیرو ولایتونو کې نظام شخصي شوی، اقتصاد، اردو، پولیس، اربکې ملشه او هر څه د یو قوم او یو تنظیم په واک کې دي. ورځپاڼه د جمعه خان همدرد په حواله وړاندې د اندېښنه څرګنده کړې چې دغه حالت په لوی لاس هیواد د تباهۍ کندې ته ټېل وهي او قومي توپیرونه رامنځته کوي. ورځپاڼې په ورته وخت کې د یو کتونکي نظر هم راغستې، که څه هم د کتونکي د افغانستان موجوده حکومت قانوني بللې خو ویلې ده چې ستونزې موجودې دي او ورځ تر بلې د ټوپکوالو واک او نفوذ زیاتېږي.
په ننګرهار کې پرون په امتحاني توګه د زعفرانو د کرنې کار پیل شو. دا پروژه د کرنې وزارت لخوا د کوکنارو د مخنیوي او د بزګرو د لوړې اقتصادي ګټې په خاطر پیل شوې ده. چارواکي وایي چې په پیل کې به د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د زعفرانو امتحاني کرنه پیل شي او بیا به د ننګرهار ولایت ټولو ولسوالیو ته وغځول شي. داود وفا له جلال آباد په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې وزارت لخوا د ننګرهار په څوارلس ولسوالیو کې په امتحاني توګه د زعفرانو کرنه پیل شوه. د کرنې وزارت د رسنیو یو مسؤل نجیب امین وویل د دې لپاره به بزګر په کابل کې وروزل شي او د کرنې اړوند مامورین به هندوستان ته د زده کړې لپاره استوي. امین وایي په لغمان ولایت کې هم د زعفرانو د کرنې پروګرام په پام کې دی.
دا لومړی ځل دی چې په ننګرهار کې د زعفرانو د کار لړۍ پیل کیږي. د کرنې وزارت څخه یو پلاوی د کرنې وزارت د ترویج د لوی رئیس په شمول باندې ننګرهار ته راغله او دغه لړۍ من پیل کړه. بزګر انتخاب شوی دی، دغه بزګر به کابل ته ځي، په کابل کې به د ټریننګونه اخلي. یو کیلو یې په داخلي مارکیټونو کې 2.5 امریکایي ډالر ارزښت لري او همدارنګه دغه بای چې د په خارجي مارکیټونو کې شاوخوا 6.5 امریکایي ډالر د یو کیلو بای ده. همدارنګه د کرنې وزارت پلان لري چې هغه مامورین چې د زعفران لپاره استخدام شوی دي په دې ورسېو کې د دوی لپاره د هندستان د بورس کار ترسره شوی دی. په هندستان کې به دوی د زعفران د کار په اړه یو لنډ مهاله کورس واخلي.
نجیب امین وایي په دې سره به له یوې خوا ګورو ته لوړه اقتصادي ګټه ورسیږي، بل پلو باید کوکنارو د کرنې دایمي مخنیوي وشي. د ننګرهار بزګر که څه هم له دغه کښت سره نابلد دي خو وایي چې خو نتیجو ته یې هیله مند دي.
مراد محمد دی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. د زعفرانو کرنه چې نن پیښ دا ښه کار دی، موږ نابلد دی. څه خبرې څه ښه نتیجه به ورکړي او که نه؟ ډېر ښه کار دی چې د کوکنار نه نتیجه ښه ورکړي او هماغه شان موږ ته ښه فصل وکړي او ښه پیسې لاسته راشي. او بل دا دی چې د وزارت موږ سره د خرڅولو کې
ننګرهار ولایت اوسیدونکي وایي د زعفرانو د کرنې اقدام باید په نیمایي کې پرېنښودل شي، بلکې په سراسري توګه ورته کار وشي او ټول بزګر پکې شریک کړای شي. خو د کرنې وزارت وایي لومړی به دغه پروګرام نتیجې وویني او بیا به د پراختیا لپاره نور اقدامات کوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د مخابراتو وزارت په هیواد کې له مخابراتي خدماتو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي لپاره په یو نوي اقدام کې د سیم باکس څلور دستګاوې او په سلګونو سیم کارتونه چې په غیر قانوني توګه په واټونو کې پلورل کېدل نیولې دي. د دې وزارت د مخابراتي خدماتو د تنظیم مرستیال پرون په کابل کې نیول شوې دستګاګانې او سیم کارتونه خبریالانو ته وښودل.
د مخابراتو وزارت ویر سرګندوي چې ممکن له دغو سیم بکسونو څخه چې په غیر قانوني توګه فعالیت کوو د هیواد د ملي امنیت په خلاف هم د استفادې زمینه برابره شوې وي. د دغه وزارت د مخابراتي خدماتو د تنظیم بورډ مرسیال خیر محمد فیضی وایي چې له دغو سیم بکسونو سره دوه بنگلاديشي وګړي هم نیولې چې اوس مهال تر توقف لاندې دي. خاغلی فیضی چې د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې خبرې کولې، د نیول شو دزګاهو د فعالیت په اړه د معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې وویل
کسایی که بالای دزګاه کار میکرد دو نفر طبیعی بنگلادشی
دی. وای کوم کسانو چې په دغه دزګاګانو یې کار کاوه دوه بنگلاديشي وګړي دي چې د پولیسو لخوا نیول شوی دی. د دغه وسایلو نه په استفاده د امکان موجود دی چې د دغه دزګاو کارکونکو د هیواد د ملي امنیت پر ضد د استفادې لپاره زمینه برابره کړې وي او د دې امکان هم موجود دی چې د دغه دزګاو نه په ګټه د هیواد د ملي ګټو او مصالحو په خلاف کار اخیستل شوی وي. د مخابراتو وزارت په وینا د لومړی ځل نه ده چې دوی د سیم بکس د دزګاو د فعالیت جرم بهرنی وګړي نیسي، بلکې تر دې مخکې ځینې ایرانی وګړي هم له داسې دوزګاو څخه د استفادې په جرم نیول شوی وو. خو دغه وزارت چارواکي دا شکایت هم لري چې د دوی د پرله پسې غوښتنو سره سره لا هم د نیول شوو کسانو دوسیې نه دي نهایي شوي.
د مخابراتي خدماتو بورډ مرسیال دا هم وویل چې د دا ډول دزګاو فعالیت نه یوازې امنیتي ستونزې زیږولی شي بلکې هر ورځ مخابراتي شبکو او دولت ته د زرګونو ډالرو زیان هم اړولی شي. په افغانستان کې د مخابراتي اړیکو د غیر قانوني دزګاو ترڅنګ په واټونو په غیر قانوني ډول د سیم کارتونو خرڅلاو هم یو اساسي اندېښنه ده. خاغلی فیضی وویل چې د دوی کارکوونکو وس وسله 2000 زیات داسې سیم کارتونه نیولې چې په واټونو په غیر قانوني توګه پلورل کېدل.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان د مخابراتو وزارت د مرستیال د مخابراتي خدماتو د تنظیم د مرستیال څرګندونه مو اوریدي چې په کابل کې د غیر قانوني مخابراتي شبکو د نیولو خبري ورکړي.